پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوری هرکلای کوم پایل د دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي چې د کابل په لویدیځ کې پر کاچ ښوونیز مرکز د جمعې د ورځې په حمله کې د مړو شوو کسانو شمیر 340 تنو ته ورسید. دغه دفتر نن سهار په یو ټویټ کې ویلي چې په دې پیښه کې د ټپیانو شمیر 3 دی چې ډیری نجونې او ځوانې ښځې دي. ملګرو ملتونو تر دې مخکې د مړو شوو شمیر لږ تر لږه 15 تنه یاد کړی. یو نامه دغه راز ویلي چې ممکن د مړو شوو د مړو شمیر نور هم زیات شي. د جمعې د ورځې د حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې د کابل په لویدیځ کې د دغسې حملو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګې اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په افغانستان کې د ژمي په درشل کې د اړمنو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دغه بنسټ پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د ژمي پر مهال د روغتیایي خدمتونو د لومړیتوبونو او د خلکو پر ساتنې کار پیل کړی دی. دغه صندوق همداراز په یو راپور کې اندېښنه ښودلې چې د افغانستان 95% وګړي لا هم له لوږې سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP را روان ژمی په افغانستان کې سخت بللی، خو د خپلو مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2022 میلادي کال نړیوال جام ته د ښه چمتووالي په هدف استرالیا کې تمرینونه پیل کړل. کرکټ بورډ پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې تمرینونو پر مهال به لوبغاړي له پیچونو او موسم سره بلدتیا پیدا کړي. د 2022 کال د شلوریزو لوبو نړیوال جام د اکتوبر په 14 په استرالیا کې پیل کیږي او د نومبر تر 14 دوام کوي. افغانستان د اکتوبر په 22 خپله لومړنۍ لوبه له انګلستان سره کوي. د ایران امنیتي ځواکونه د پلازمینې تهران په یوه پوهنتون کې له محصلانو سره شخړه وکړه. دا شخړه د هغو اعتراضونو پر مهال وشوه چې په توقیف کې د یوې ځوانې ښځې مهسا امینی تر مړینې وروسته د ایران په ډیرو ښارونو کې پیل شوي او تر اوسه دوام لري. دغه ښځه د سپتمبر په 14 مړه شوه. هغه د ګشت ارشاد پولیسو لخوا د ادعا له مخې په بشپړ ډول د حجاب نه مراعاتولو په تور نیول شوې وه. د هغې تر مړینې وروسته د ایران په عوامو کې غوسه زیاته شوې او په بېلابېلو ښارونو کې اعتراضونه پیل شوي. د مظاهره چان وایي مهسا امینی په توقیف کې د شکنجې په نتیجه کې وژل شوې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن اعلان وکړ چې د اوکراین ځواکونو د دې هیواد په ختیځ کې پر لیومان ښار بشپړ کنټرول ټینګ کړی دی. دا د دونباس د سیمې چې یو ستراتیژیک ښار دی چې روسي ځواکونه ورڅخه یوه ورځ مخکې ووتل. دونباس، لوهانسک، خرسون او زاپوروژیا هغه سیمې وې چې درې ورځې مخکې روسیې له خپلې خاورې سره ملحق کړې. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي د کابل په لویدیځ کې پر کاچ ښوونیز مرکز د جمعې د ورځې په حمله کې د مړو شوو کسانو شمیر 340 ته رسیدلی او ښایي دغه شمیره لا زیاته شي، ځکه د بشري حقونو ټیمونه تر اوسه د پیښې په اړه څېړنه کوي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 45 دقیقې بحث مو هم پر کابل کې پر ښوونیز مرکز وروستي بریز ته ځانګړی شوی. په تېره له دې اړخه چې آیا طالبان کولی شي د دا ډول بریدونو چې تر ډېره هزارګان پکې په نښه کېږي مخه ونیسي. د پکتیا د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلي وایي له دوی سره له شوو ژمنو سره سره د کورونو د جوړېدو کارونه لا تر اوسه نه دي پیل شوي.
تر اوسه یې کورونه همدغسې پاتې دي، کارونه نه پیل کېږي، خلک هغسې به سر نوشت ته ژوند کوي.
په خوست کې سوداګر هغو کسانو ته چې د زنغوزیو غوټې راټولوي د کار په بدل کې تشې غوټې ورکوي.
دغه نغري ګوله ډېر اسانتیار دغه کلی دی او د ډېرو لرګو د سوزولو نه موږ او لوګو نه موږ په امان کې یو.
د نورستان یو اوسیدونکی وایي د ځنګلونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو یوې مرستندوی مؤسسې 1500 ښځو ته د لمریزې برېښنا نغري ورکړې دي.
تر دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په امراست وړاندې کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وای په کابل کې تیر جمعې د ورځې په کاج خونیز مرکز د بریټ د وژل شو کسانو شمیر درې څلوېښتو ته رسیدلی دی. یونما نن خبر ورکړ چې خیری تلفات شمیر نور هم لوړ شي. طالبان تر اوسه د دغه برید د تلفاتو د زیاتېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. کاج ښوونیز مرکز تېره جمعه سهار نږدې و نیمې بجې په نښه شو چیرې چې نجونو د کانکور ازمیښتي ازموینه ورکوله. جزئیات په دې رپورټ کې.
داسې مهال چې په افغانستان او له هېواده بهر په کاج ښوونیز مرکز د برید په اړه اعتراضونه روان دي، یوناما د دې پیښې د مرګ ژوبلې نوې شمېرې خپرې کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ نن سهار خبر ورکړ چې د جمعې په ورځ د کابل په لویدیځ کې د شوې برید له امله درې څلوېښت تنه وژل شوي او درې اتیا نور ټپیان دي. یوناما وایي وژل شوي او ټپیانې ټول انجونې او ځوانې ښځې دي. د یوناما له قوله د دوی د بشري حقونو څانګې لخوا په کاج ښوونیز مرکز د برید د قربانیانو د تایید لړۍ لا هم روانه ده او ښایي د تلفاتو شمیر نور هم لوړ شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له مسؤلانو مو د یوناما د خبرو شویو شمیرو او له دوی سره د دې پیښې د نویو جزئیاتو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. په کاج ښوونیز مرکز د برید نن څلورمه ورځ ده خو لا یې مسؤلیت چا نه دی منلی. تر اوسه د هغو څېړنو جزئیات هم نه دي روښانه شوي چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یې له دې پیښې وروسته د پیل خبر ورکړی و. ملګرو ملتونو د بشري حقونو ملاتړو نړیوالو بنسټونو او یو شمیر هیوادونو د دې پیښې د څېړنې او عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې. حخوا نن سهار په مزار شریف کې د بلخ پوهنتون یو شمیر محصلینو چې اکثریت انجونې وي پر کاج ښوونیز مرکز د برید په غبرګون کې لاریون کړی. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې لاریون کوونکي واټونو ته راوتلي او د عدالت او امنیت غوښتنه کوي. د دیوړاندې په کابل، هرات او بامیان کې هم په کاج ښوونیز مرکز د برید په غبرګون کې نجونو او ښځو لاریونونه کړي خو په دې لاریونونو کې د طالبانو لخوا له معترضو نجونو او ښځو سره تاوتریخوالی هم شوی. په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوې چې ښایي یو طالب وسلوال په هرات کې د پرونی لاریون پر مهال یوې نجلۍ سره ناسم چلند کوي او راکاږي. همدا ډول په کابل او هرات کې په معترضو نجونو او ښځو هوایي ډزې هم شوي. هغه کړنه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یې له طالبانو د مخنیوي غوښتنه کړې. له افغانستانه بهر هم د دې پیښې د غندنې غونډې شوي. پرون د کاناډا په تورنټو ښار کې هم یو شمیر افغانانو دا برید وغنده. ویل شوي چې نن به د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې هم هلته د میشتو افغانانو لخوا په دې اړه اعتراضیه غونډه وشي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دغه ورځ وړاندې د خبرونې دوهمه نیمه پنځه ویشت دقیقې بحث مو هم په کابل کې پر ښوونیز مرکز وروستي برید ته ځانګړی شوی دی. په تېره له دې اړخه چې آیا طالبان کولی شي دا ډول بریدونه چې تر ډیره هزارګان پکې په نښه کیږي مخه ونیسي. دا موضوع به د بشري حقونو له یوې فعال او د زده کړو له مدافع سره هم وڅېړو. همدا شېبه قمر نیازی راسره وصل شوې ده. آغلی نیازی خبرونې ته ښه راغلاست. بله آغلی نزی.
بله خدمت کیم.
خبرونه تخرا غلاس مخ کې په راپور کې د یادونه وشو چې د پکاچ ښوونیز مرکز د ورستی برید د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو یو نامه دفتر ویلي چې د بشري حقوقو ډلې تر اوسه پورې څېړنې کوي. څېړنې نه دي بشپړې شوی او د غراز د ټپیانو شمیر هم دریا ته نه خودل شوی دی. زینو حالت هم نازک خودل شوی دی. د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی. دا ډیره یو قوي چاودنه و ډیر تلفات و خونړی حمله و. طالبان تر اوسه څه نه وایي چې د دوی څېړنه کومې ځای ته رسیدلې دي او آیا په راتلونکي کې د دا ډول بریدونه مخه نیوی شي؟ ولې طالبان چوپ دي؟
دقیقا دا یو ډیر ستره خونړی پیښه وه چې موږ یې په کلکو ټکو غندو او نړیوال هم ورته پاملرنه اړولې ده او دغه د نړیوال پروسس هم شروع شوی ده په دې برخه کې ملګری ملتونه هم خپل مسولیت ګڼلای چې باید دا موضوع بررسی شي. او دقیقا یو ډیره سخت دردونکې پیښه وه چې نړۍ په شور راوړې ده. موږ هم متاسف یو چې ولې طالبان تر اوسه د ځان څخه هیڅ هم نه دی ښودلی او هیڅ ابراز هم نه ده کړی، نه میډیا کې، نه فرض مثال هغه خپل خلکو ته، نه نړیوالو ته، نه د افغانستان خلکو ته. خپل هغه مسولیت ته یې هم چې هغه مسولیت چې دوی ته راجی کېږي د هغه په هکله هم څه نه دي ویلي، څه ابراز یې نه ده کړی. او زمین کې دا یادونه هم نه ده کړی چې دوی څه څېړنې لري، څه هدف لري، څه د دې څېړنې نتیجه یا پایله څه ده. دا واقعیا د تشویش وړ خبره ده. ټول موږ ټول هم د دې نه هیڅ دغه یو نگران یو، بلکې په تشویش کې یو چې باید دوی څرګند کړي خپل هغه څه چې دوی لري، هغه د خلکو سره شریک کړي، څه څېړنې کړي دي، څه نتیجې ته رسېدلي دي، آیا دا پیښه د چا مسؤلیت و، آیا چا مسولیت په غاړه اخیستې؟
بله، مخکې تر دې اکثره د ډول پیښو چې په هغه کې اقلیت شیعه ازرګان یا نور اقلیت پنهښه شوی دی، د داعش خراسان ډلې اخیستې، خو تر اوسه څلور ورځې کېږي چې د مسؤلیت څوک نه اخلي. په زمن کې دغه خونړی برید په وړاندې د افغانستان د پلازمېنې کابل په ګډون هرات، مزار شریف، بامیان او ځینو نورو ځایونو کې خلک واټونو ته راووتل، په تیره خزي مظاهره وکړي، خو دغه مظاهره مخ هم ونیول شو. طالبانو په یو ډول باندې دغه مظاهره وځپلې، د هوایي ډزو په کولو سره یا د بیرولو سره. ولی نه پرېږدي خلک چې د دغه سي خونړیو بریدونو په وړاندې خپل احتجاج څرګند کړي؟ په څرګند
دا د دوی ناپوهی ده، دا د دوی پر ناپوهی باندې دلالت کوي. دا هر څومره چې دا موضوع د دغه داسې مسایلو یا داسې موضوعګانو لپاره غږونه اوچت سي، هغومره د نړیوالو پاملرنه موږ ته اوړي. هر څومره چې موږ خپل د حق او حقوق څخه دفاع وکړو، خپل د شهیدانو د وینې فریاد تر نړیواله پورې ورسو، تر څو مخنیوي وسي، هغه وخت خو مخالف ته وي تا کوو. هر پېښه چې کیږي د اقلیتونو په برخه کې داعش په غاړه نسی. اوس نن چې په دې پېښه کې داعش هم مسولیت نه اخلي، نن څلور ورځې سو داعش هم د ابراز نه کړی چې د مسولیت ما خستې ده یا زه اخلم، نو پس دا خو ستا وجبه ده چې ته باید غږ وچت کې، ته باید هغه څه فعالیت چې دې کړی، هڅه لاسته راوړنې چې لري، پایله چې دغه انفجار څخه اخیسته، هغه د خلکو سره شریکې، نړیوال سره شریکې، تر څو چې نړیوال پوه شي چې ته یو څوک یې دلته یو د تاسو به مسولیت باندې خو نه کیږي، نو چې تاسو څنګه غوښتنه لرئ چې تاسو نه یوال پر رسمیت وو پیژني، په کوم حیثیت، په کوم حکومت ولې باندې تکول اسې چې تاسو نه یوال پام لرنه ځان ته واړې؟ ستاسو په وطن کې داسې سری ویني پيږي، داسې ځوانان لاړ شهیدان سو، دا ورستر بل حالت خپ خرابېدو ده، نو ته ولې خپل هغه مسولیت نه خلکو سره نه شریکې کېږي؟ د کوم مسولیت لري؟ خپل مسولیت په برخه کې دي څه اقدام کړی ده او څه پایلې لري؟ دا نه ته شریک کړی، متاسف یو واقعا.
اغلی نزه یو په ورسته پښتنه تاسو چې د زدکړو مدافع هم یاست، په دغه خونیز مرکز کې ډیر انجونی او هلکان د دې لپاره راټول شوی چې د کانکور آزموینه لپاره آمادګی ونیسي او یو آزمختي آزموینه تر سره کړي. دا ډول خونړی بریټ فکر کوي چې هدف یې هم دغه د دغه بهیر مختل کېدلو دی، خونیز بهیر چې تر ډیره اوس هم لګډوډیو سره مخامخ د انجونی له سنویز د کړو څخه منع کړی شوې دي، او هم دا شکل به دوی فکر کوي چې قصدي عمل وي چې نه پریږدي چې لوړو زده کړو ته هم لار پیدا کړي.
سل په سل کې دا کنور جنبي ولري هم، خو یو جنبه هغه عمده جنبه يم دغه ده چې د تعلیم مخنیول کیږي. دا سه شونیز مراکز نور برانچونه هم د شونیز مراکز لري، د ځوانانو پر روحیه باندې ډیر سخت اغیزه کوي، او دا نور ټول متنافر کړه د پوهنه د زده کړې نه، دا د ډیر سخت فاجعه و، دا ډیر سخت حالات چې د افغانستان خلک د اوس په باندې تحمیلي او تحمیلي، ولی د چا نه پښتنه وکړو، چا ته فریاد وکړو، دا حالت بیخي د زغملو نه ده. دا اوس مونږ ډیر د شونیز مرکزونو لرو چې هغه د لوړو زده کړو لپاره د کانکور برنامه آماده کړی دی، آمادګي د کانکور چې دوی کولای شي راتلونکي کې نور هم پرمختګ وکړي، نور هم تحصیل وکړي، نور هم خلاص راوړنی ولري، چې متاسفانه مخې نیول کېږي. دا خپل یو خنډ چې دی په مخورات کې د نورو ځوانانو لپاره.
مننه کور ودان د بشري حقوقو فعال او د زده کړو مدافع قمر نیازی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلې وای له دوی سره د ژمنو شو کورونو جوړېدو کارونه لا هم نه دی پیل شوی. د ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو چې د سرطان میاشت شدید زلزلې ورته درنه مالی زیان تلفات اړولې دي، تر دا مهاله ورته د کورونو جوړولو چارې وای چې نه دی پیل شوي او اندېښنه لري چې د ژمي پر راتګ سره به د استوګنې ځای ونه لري.
د پکتیکا په ګیان ولسوالۍ کې د مرستو د نه رسېدو او د غشان لژمنو سره سره زیانمنو ته د کورونو جوړولو د کار نه پیل پاړه د دغه ولسوالۍ د اوسېدونکو شکایت. د دې ولسوالۍ اوسېدونکي عقلالدین ګیانوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، میاشت وړاندې د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت مسؤلین د پکتیکا برمل او سپیری ولسوالیو کې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړېدو چارې پیل کړې، خو تر اوسه په ګیان کې دغه لړۍ نه ده پیل شوې.
د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ چې کومه زیاته غمیزه پکې رامنځته شوې او ډېر تلفات مو هم درلودل، تر اوسه یې کورونه هم دغه صفات دي، کارونه نه پیل کېږي، خلک بس دغه څه بسر نوښت ژوند کوي، هیڅ معلومات او درک نه لګي چې ول موږ سره د خیانت کوي، ول موږ سره د جفا کوي، ول د کورونا نه شروع کوي. لته څه ده
د نوموړي په خبره دغه سیمه ماشومان په بیلا بیلو ناروغي وخت شوي او کوزیت هم دا ډول دوام وکړي او حکومت له دوی سره مرستي ونه کړي، د په خبره انساني نورین برامست شي. د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالۍ کې د سرطان د میاشتې زلزلې د دې ولسوالۍ د اوسېدونکو په وینا تر 1500 پورې کورونا نړولې دي. حاج عمر چې د دې ولسوالۍ بل اوسېدونکو د نوموړي هم ازادي راډیو ته وویل، په داسې حال کې چې د زلزلې نه درې میاشتې تیریږي او په ګاونډیو ولسوالیو کې د کورونو د جوړېدو چارې پیل شوي، خو د ګیان په ولسوالۍ کې دغه بهیر هیڅ څرک نه لیدل کیږي.
د مؤسساتو د طرف نه په برمل کې، په سپیره کې، په دې ځای کې د بیا رغونې کارونه شروع شوي دي، خو تر اوسه په ګیان ولسوالۍ کې د کورونو د جوړېدو یا د جمعتونو د جوړېدو یا د بیا رغونې هیڅ کار نه دی شروع شوی. تر اوسه کلینیکونه په خپل حال پاتې دي، ښوونځي په خپل حال پاتې دي، کانالونه نه دي شروع شوي، استنادي دیوالونه نه دي شروع شوي، سړک نه دی شروع شوی. د خلکو ډېره عجله غوښتنه دا ده چې د ګیانو د ورګون سړک عجل جوړ شي.
د دې ولسوالۍ اوسېدونکو غوښتنه کوي چې په ګیان کې د کورونو او د نور عامل منفی ځایونو د جوړېدو چارې پیل شي. خو د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کورونو د جوړېدو چارې روانې دي، خو د لارې د لریوالي له امله د موادو رسول سیمته د بهیر سخت کړی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران په پلازمینه تهران کې امنیتي ځواکونه دي او په هنتون له معترضو محصلانو سره شخړه کړې ده. د محصلانو اعتراض د عدالت غوښتنې د هغو مظاهرو په لړ کې ترسره کیږي چې له تیرو 13 ورځو راهیسې د ایران په ګڼو ښارونو کې روانې دي. مظاهره کوونکي د نظام پر ضد شعارونه ورکوي او تر شکنجې لاندې وژل شوې پیغلې مهسا امینی ته د عدالت غوښتنه کوي.
نن دوشنبه په ایران کې د اعتراضونو اتلسمه ورځ ده. د ازادي رادیو د ایران څنګه رادیو فردا د معلوماتو لمخې تیر ماخام پولیس په تهران کې له معترضو محصلانو سره په شخړه اوښتي. دغه شخړه د تهران په شریف صنعتي پوهنتون کې هغه مهال وشوه چې د مظاهرې ضد پولیس پوهنتون ته نږدې او یو شمېر په شخصي جامو کې د پوهنتون لیلیه ته دننه شول. یو ویډیو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونه د پوهنتون له انګړه د محصولانو د ایستلو لپاره اوښکې بهونکي ګاز کاروي او له لرې واټنه د ډزو غږونه هم اورېدل کیږي. په یو بل ویډیو کې ښکاري چې پولیسو لزګونه محصولان د پوهنتون تر ځمکې لاندې پارکینګ کې ایسار کړي او داسې راپورونه ورکړل شوي چې لزګونه محصولان نیول شوي هم دي. د محصلانو دغه مظاهره ایران کې د نظام د پلویانو غبرګون هم پارولې دی. نظام پلوه کسانو ویلي پوهنتونونه باید له معترضو محصلانو او استادانو پاک شي. دوی معترض محصلان او استادان په خیانت تورن کړي او ویلي دی باید له پوهنتون وایستل شي. په ایران کې مظاهره وروسته له هغه پیل شوې چې د اخلاقیات او پولیسو د مهسا امینی په نوم جلی د حجاب د سم نمر اتول په تور توقيف او څو ورځې وروسته یې د شکنجه له کبله سا ورکړه. پرون پر تهران سربیره د یو شمیر نورو ښارونو محصلانو هم مظاهره کړې وې چې د ډله کې د یزد، کرمانشاه، شیراز او مشهد ښارونه یاد شوې دي. په ناروې کې د بشري حقونو یوه ډله چې دا مظاهرې ساري وایي ایران کې د مظاهرو له پایله تر اوسه 133 کسان وژل شوي دي. په دوی کې یوازې له 40 زیات کسان تیره اونۍ د سیستان بلوچستان په مرکز زاهدان کې له پولیسو سره په شخړه کې ووژل شول.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. خلیج ټایمز ورسپانې په کابل کې د کاچ په نوم پر یو ښوونیز مرکز د جمعې د ورځې 14 ته پام اړولې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په استناد لیکي. په داسې حال کې چې یو شمېر ښځو د نسل وژنې په نوم د دغه برید په وړاندې اعتراض څرګند کړ، د وژل شوو کسانو شمېر 15 شو او د ټپیانو یې 2 تنو ته ورسېد. خلیج ټایمز لیکي یو شمېر ښځو د هغه روغتون په مخ کې چې د دې پېښې قربانیان وروړل شوي او راټول شوي او د هغه څه په وړاندې چې دوی د هزارګانو نسل وژنه یاده کړه شعارونه ورکول. د طالبانو وسله والو چې ویل کېږي یو شمېر پر توغندیو هم سمبالو پر وضعیت څارنه کول او وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې د طالبانو وسله والو د دغې مظاهرې د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې. د ورسپانې په لیکنه یوه انتحاري د دغه ښوونیز مرکز دننه داسې مهال ځانته چاودنه ورکړه چې په سلګونو زده کوونکو د کانکور ازمیښتي ازموینه ترسره کوله. د دغه برید ډېری تلفات په همدې اقلیت مذهبي ډلې پورې تړلې دي. دغه حمله چې مسؤلیت یې تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، نړیوالې ټولنې په کلکه وغندله. څرنګه د لویدیز تیروتنو طالبانو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې بریالي شي، دا د هغې لیکنې سرلیک دی چې په فارن پالیسي مجله کې خپره شوې او لیکوال د افغانستان لپاره د ناتو پخوانی ملکي استازی سټیفانو پونتیکورو دی. نوموړی لیکي د 2021 کال د اګست په 8 د جمعې په ورځ د ماښام په 6:00 او 20 دقیقو په افغانستان کې د ناتو ماموریت رسمن پای ته ورسید. د ایټالیا C-130 الوتکه چې زه هم پکې سپورم له افغانستان والوته او د افغانستان پاکستان د ګډې پولې پر فضا تیره شوه. د دغې الوتکه په وتلو سره په 20 کلونو کې د لومړي ځل لپاره افغانستان د ناتو له حضور څخه بې برخې شو. د ښاغلي پونتیکورو په خبره وزیر امریکایي او برتانوي سرتیري لا پاتې و چې د کابل هوایی ډګر څخه د تخلیه چارې بشپړې او په دې هوایی ډګر کې حساس وسایل او تجهیزات لمنځه یوسي. پونتیکورو زیاتوي موږ تر ټاکلې نیټې له ګډوډیو سره د خپلو افغان کارکوونکو د ایستلو بهیر بشپړ کړ او وتو او تر شامو د هیواد په ډیر بد حالت کې د طالبانو لاسته پریښود. په خوست کې سوداګر هغو کسانو ته چې د زنغوزو غوټې راټولوي د کار په بدل کې تشې غوټې ورکوي چې په ژمي کې د سونګ موادو په توګه ترې کار واخلي. سوداګر وایي د تیر کلونو په پرتله سږ کال زنغوزو غوټې هم کمې شوې دي.
سره له دې چې سږ کال د خوست، پکتیا او پکتیکا په غرونو کې د وچکالۍ له کبله د زنغوزو حاصلات لږ دي، خو بیا هم د زنغوزو د غوټو په سپړلو کې سلګونو ښځو، سړیو او ماشومانو ته د مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. په دې کار کې مزدورانو ته د زنغوزو تشې غوټې ورکول کیږي او بیا هغوی په ژمي کې د سوانګ توکو کار ځینې اخلي. یو شمېر مزدورانو د خوست اداري کمپلیکس سره نږدې ډاګي کې د زنغوزو د غوټو د سپړلو لپاره خیمه لګولې دي. لدې ډلې د خوست اوسیدونکو ولی آزادۍ رډیو ته وویل
دغه نامې په ژمي ګټه او خل سوړوي یخوي په کېر کې ور په بلاوي ماړای ماړای په خاوي کتاغ متاغ پکې د لارګوي مرګوي نه لري پیسې وسنه لري چې می لارګي په وکه وګاتر گئی زمانه چې دای واغې ټوینې چې زباوي نو غزای ترتیاوي بډې د پوه برې شي. دا د سونه مزدیرانه د همي ملي ورته تړلې دي افغانستان دای یو غټی لم کې چې زر کچن غزایم ترتی کړای و سکورم پکړای و.
د پکتیا د ګردې سړې اوسیدونکو حاجی عالم جان چې د زنغوزي یوان د زغوټي خوست راوړي وای
چې یو کم بیت کړای دی د غره کې د سډره نه و بل د وچکلی و د سړو وطن غټه خار غلې د ګرم وطن غټه چې کیمه و د مار شبل کړي و ایم خې د خنه درغلې د کیمه وطن غټه چې ډاکا و غړنځای وړ غلای چې دا کیمه کامه کامه غټه کوي د یو غړنځایم خر غلای نه او غټه غاټه دوه
خوستی کاروباریان وای د زنغوزه په موسم کې دوه درې میاشتې او شمیر خلکو ته کار او ګټه پیدا کیږي.
نو خو فضل حق ده دا پرساکه خو ډېر خلک مصروف وي، ولې ځکه چې مېږي په غره کې وایي ول ته بیا د مصر په سلا او خلکو تک مصروف وي چې دی د غړنځی نه غټې رتیوي او د یانه چې بیا کله روړو هلته چې وچوي تاسې وینه چې دلته د زراو خال دی چې وخته د وټکی وي د غټې بای جګې وي د غریبانونو کور کې وشي د می دپاره دغه وشي چې د غړنځی سپیر دا کو وشي دا که د زراو نه ډېر خلک مصروف دي.
د خوست د زنغوزیو د یو سوداګریز مارکیټ مشر شهزاده زدران ویل د پروسه کال په پرتله حاصلات شاوخوا 500 سلنه کم شوي، خو به بیا د تیر کال په پرتله خی دي.
د نغرزی په براکه خپل د پاریس کول نه ساخ کول هغه چې د حاصلات کم دي زیات نه دي، د سخیاج په سل کې به ګومان کم کې 15% به ګومان کم شوي. دا اکثریت په موسم پر اړه لري، اور پر په بارونه پر په دا پر اغه لري په موسم پر وي.
د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې هر کال د څلويخت او 500 زره ټنو ترمنځ زنغوزی راټولېږي چې د کیفیت لرونکو زنغوزی ډیره برخه د خرڅانه لپاره له هیواد د باندې وړل کیږي. سوداګر له چارواکو غواړي چې له چین سربیره عربي هیوادونو، اروپا او امریکا سره هم د زنغوزیو د صادرولو قراردادونه لاسلیک کړي.
په نورستان کې د ځنګلونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو یوې مرستندوی ماسي 1500 ښځو ته د لمریزې برېښنا انغري ورکړې دي. چارواکي و او لسی خلک خوښ دي چې په دې سره به د ځنګلونو مخه ونیول شي. تر ډېره
د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته ویل چې د یاد ولایت په مرکز پارون کې د ملګرو ملتونو د کوکر په نوم اداري 1500 ښځو ته د پخلی لپاره د لمریز برېښنا نغری ورکړې دي.
د ملګرو ملتونو د نړیوال اداري په مالی مرسته په نورستان ولایت کې د 1500 میرمنو سره د لمریز نغری و چې د مرنه په استفاده دغه کار کوي او پخلی ور باندې کوي. دغه مرسته د نورستان د میرمنو سره وشوه. د دې مرستې یو نه هدف یو کورنۍ کې میرمنو ته د پخلی پر وخت اسانتیا او په ټوله کې د ځنګلونو د وهنې او مخنیوي دي.
کوم کسانو چې یاد نغری تر لاسه کړی او کارولي تری خوخت یوای د سولری نغریو په برکت کورونا له لوګي او ځنګلونه له وهلو او ژغورل شول. د پارون دوه تنو سیدونکو حکیم سید او عبدالقادر
انشي موږ له موشه طرف نه سولری نغری راکل دغه نغری ولا ډیر سنتار دا کنه دی د ډیرو لرګو د سوزولونه موږ او لوګونه موږ په امان کیو
او دا لوګي او دا ډوړې او دا زنانه فازا بيدنه بيخه سہولت رااله او سخت خوشالي دغه پایده د موږ ته هر شی دغه کیږي کوغه په خله کول یو طرف د ځنګلات دغه مخنیوي وشو.
د دوی په خبره چې د پارون په هر کور کې ژمې او اوړې بخاري لګیدلې وي او په کې پر ټنونو لرګي سوزول کیږي چې اوس په د لرګي وهلو او سوزولو اندازه راکمه او چاپیریال به پاک شي. د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د ځنګل ژغورنې لپاره یو کوچنی هڅه کیږي چې د نورو اسانتیاو د نشتون په وجه د یاد ولایت په ګډون د هیواد په زیاتو برخو کې خلک د کورونو ګرمولو او اخلي پخلي لپاره له لرګیو استفاده کوي. دې کار سره خلکو د ځنګلونو وهلو ته مخه کړې او د هرې ورځې پر تیرېدو زرغونی ساحې کمیږي. د چاپیریال د ککړېدو ترڅنګ د نورو طبي پیښو د زیاتوالي سبب کیږي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورونو محترم، د رګریشن خبره در سره کوم. د هرات ولایت څخه د کورګ د ولسوالۍ صدغه سم ماجرین چې راغلي دي و هرات په چیر وخت کې لکه د وستانۍ د عمل او د امنیتي سوال څخه راغلي و ورور د خپل ژوندۍ د لاس ورکړي دي، خپل څاروي د لاس ورکړي دي و هغه چې پر تکیه پراته خلک دي ورور و ځبر خپل وطن ته نه اسلام دی خو هم بالا ورور امرست پر باندې دي داخل دي او وجد ډیر باریک دی دی د تشویش ور خبره ده. نو محترم نور موخ نه نسم د دغه یرات ما جیرینو پر برابر چې ته پاریاد یا ته خو څه د بدرس دي دلته دا چې کوڅې او پچنیان تاسو ورور دا چې خلک تاسو ورور څه جوړ شي چې مانه په فکر کې تمام ورځ فکر کوي اتا چې سره و فکر ته مجبور شي دي نو دا غتوان لري چې ځان ته ګوډه پیدا شي نو دا غتوان لري چې خپل تر وطنو کې بلا شي. نو موږ دا یو له حکومت څخه غاړو ورور خپل د مشرانو څخه نو دا خلک په اړه باندې دی جدید ته کړو چې ورور خدای دې مان ته. سلام علیکم.
سلام علیکم ازادي رادیو ته محترمه ده طالبان موږ هغه نه راکې تقاوت
ويا سخي حبيب الله ولو كان فاسقا، سخي دوست خديلي ولو كفاسق، والبخيل عدو الله ولو كان زاهدا، بخيل دخمن خديلي ولو كزاهد بي. محترمه دا یو کال درین یشت شو چې ډیر غلیم دغه وی چې بلافته بلافته د دې د افته نه پوره کی همغه تقوا نه راکی نور نه ثونه وای مخو په لمس باریل یاسی